څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. اجمل ان ته غوښې چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
ملګرو ملتونو پر افغان حکومت او افغانانو غږ کړی چې د جنسي او پر جنسیت ولاړ تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره دې ډېرې هڅې وکړي. د بدخشان ولایت نن د سیمه ییز حکومتولۍ په اړه د والیانو د یو کانفرنس کوربه دی چې تر سبا پورې دوام کوي. د دې کانفرنس مشري د سیمه ییزو ادارو د خپلواکې ادارې رئیس عبدالمتین بیک په غاړه ده. د افغانستان ملي اردو چارواکي وایي په فاریاب ولایت کې د طالبانو یو تشپنوم ولسوال له خپلو درې نورو ملګرو سره وژلی. هغه پټسنا چینوي افشا شوي ښیي چې د چین حکومت په لرې پراته ولایت شینجن کې د درې میلیونه مسلمانانو پر ژوند څه ډول کنټرول ساتي. داسې ښکاري چې په هنګ کانګ کې د ډیموکراسي پلوه سیاستوالو لخوا د ولسوالیو شوراګانو په ټاکنو کې اکثریت څوکۍ ګټل شوې. تر شپږ میاشتو حکومت ضد اعتراضونو وروسته په پرونیو ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه بې ساري بلل شوې. او نظر پوښتنې ښیي چې د رومانیا لویدیځ پلوه ولسمشر کلاوس یوهانس به هغه سې چې تمه کیږي د ولسمشرۍ په دویم ځلي انتخاباتو کې ګټون کوي.
سمګ راګله ازادۍ رادیو اوري. د خوست ولایت چارواکي وایي هڅه کوي چې د نوي مالی کال په بودیجه کې د تختبېګې د تاریخي او پوځي کلاګانو بیا رغونه شامل کړي. د تختبېګې کلاګانې د ولسی روایتو پر بنسټ شاوخوا سل کاله مخکې د پوځي اهدافو لپاره د خوست ښار په جنوبي څنډه کې د دې او بخې په څنډه کې په خاورینو غونډیو آبادی شوې دي. اوس مهال د دې کلا زیاتې برخې رنګې او یا سختې زیانمنې شوې دي. نجیب الله الوخیل دې موضوع ته په خپل تفصیلي راپور کې کتنه کړې.
خوست ښار پورې جوخ جنوب لوري ته د خاورینو غونډیو لپاسه د تختبی کې دوه تاریخي او پوځي کلاګانې چې خواوشا سل کاله له جوړولو تیریږي د لمانځه تللو له ګواښ سره مخامخې دي. که څه هم د دې ودانیو د جوړولو کره وخت نه دی ثبت شوی او په خوست کې په دې اړه له روایت ورآخوا اسناد نه دي پاتې شوي، خو د مخکنیو خلکو په خبره ممکن ودانۍ زیچارې د محمد نادرشاه د سلطنت پر مهال پیل شوي او تر لسو کلونو ډېره موده یې نیولې وي. د دې کلاګانو ترمنځ یوې او بلې غونډۍ تر 800 متر پورې په پاخه او اساسي ډول تونل نه جوړ شوی چې په دې کسان پکې له تکلیف پرته د ځمکې لاندې تګ او راتګ کولای شي. د تختبی کې اصلي ودانۍ د پخو خښتو په واسطه د کمان او ګنبدو په شان جوړې شوی. تر 2 متر پورې پلن دیوالونه لري او په چتونو یې لرګي، اوسپنه، ګاډر او یا کومبل څه نه دي استعمال شوی. د یکشنبه په ورځ خوست والی محمد حریم فدایی چې د یو تخنیکي ټیم په ملتیا د کلاګانو ته ورغلی و، ازادۍ راډیو
دا ام سیاحتی پلو ام له تاریخی پلو او هم چې کله دا ترمیم شي دا یو د خوست پیژندنی حتی میلمان راځي، هم د تاریخی ځایونه کتنه کولای شي او هم دلته اوسېدلای شي تر څو د دې د باغونو نه ونو نه د دې نور مسائلونه ښه استفاده و.
د ځینو روایتو پر بنسټ چې د دې کلاو کار په خوست کې د نایب الحکومه فیض محمد خان لوګری د مشرۍ په وخت کې سرته رسیدلی او په دې کې د کابل معمارانو او انجینرانو کار کړی دی. د خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست د تاریخي ابداتو مسؤل سید قابل شمی اخیل وایي چې د تختبی کې د ودانیو د رغونې وړاندیز اړوند وزارت ته ډیر مخکې کړی دی.
بشنی هدونه مکړی دی رسمن چې د تاریخي ابدات باید مونږ ته ورغول شي، کورن و نه رغول شي نو نوموړي تاریخي ابدات له منځه تلو په حالت کې دي.
کله چې د تختبی کې د کلاګانو جوړولو او د ځمکې لاندې د بلانداشونو او سمسو پیاوړي جوړښت وکتل شي، معلومیږي چې و پیړۍ مخکې افغانستان یو ډیر پیاوړی او د وسایلو او ودانیو له لحاظه سمبال پوځ درلود. پر افغانستان د پخوانی شوروي د یرغل په وخت کې دا د خوست یو مهم وسطتون و او د شورویانو د ګاډو او د سرتیرو کمربندونه او د اوسپنیزو خولیو نښې پکې تر اوسه پاتې دي. مدني فعال عبدالولي واحد ځای وایي
اول خو له دې معلومیږي چې خوست له اوله څومره مهم ولایت دی چې د سیمې په کچه داسې بیسارې ودانۍ لري. او ضمناً په اوس وخت کې زموږ غوښتنه هم د جمهوری ریاست د ارګ د عملیاتي واحد څخه او هم له یونسکو څخه چې د تاریخي آباداتو د بیا رغونې بودیجه ورته لري او هم مسؤلیت لري هغه خپل رسالت او مسؤلیت ادا کړي. دغه تاریخي ځایونه چې اوس فعلاً د ړنګېدو په حال کې دي او د منځه تلو په حال کې دي بیرته ورغوي.
ولسی شاعر آغا جان منګل چې څلور لسیزې وړاندې د ښوونځي د ویلو په وخت کې دا کلا لیدلې وایي
تقریبا 1950 کال مای مکتب دوره په غرغرش لسا کې زه متعلم وم. بیا د مارش په ډول مونږ وروسته دغه ځای کې دغه ساحه مونږ وکتې چې په دغه کې هغه غونډې نو نسام غونډ پروت و. هغه وخت کې ډېره جوړه وه, جوړه په دا وه چې خپله کورا کې کړو. هر کال د سپرلي په موسم کې د مخته دیوالونه د داخل د ساحه دا ټول رنګ کې دي, ترمیم دي.
د تختبی کې د پخوسترو او پیوړو پوځي کلاو د وخت حکومتونو په مختلفو برخو کې ګټه اخیستې ده. له دې کلاو په وروستیو شلو کلونو کې د جیل او محبس استفاده هم شوې ده. د تختبی کې کلا اوس ډېرې برخې ویجاړې او خرابې دي, جوړ ځایونه هم د استوګنې نه دي. له دې کلا اوس تر ډېره د ګودامونو استفاده کیږي او د کتونکو په وینا که اساسي رغونې ته پام ونه شي ممکن په بشپړ ډول استفاده ولویږي.
امنیت او سالم چاپیریال,
خواړه او روغتیا,
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. سینه بغل څه ډول ناروغي ده؟
نو څلور تبیم کوي, پنځم کوي, دوامدارم دسې کنه مسلسل درې تبیم کوي, دوام کوي. نو داسې څه وخت دایور ته زر وسله سینه بغل زر شکیږي.
اوله مخنیوي څخه د حل لارې چارې کومې دي؟
ډېر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي ترڅو هغه منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي, په کلینیک کې تداوي شي, او یا هم شفخانه ته د بستر لپاره لاړ شي.
نن هم د موضوع چیرو له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو, په ماشومانو کې سینه بغل یو خطرناکه او وژونکې ناروغي ده. کله چې هوا سړیږي نو تر ډیره حده د کورنیو د بې پروایۍ له وجې ګڼ شمیر ماشومان په سینه بغل اخته کیږي. دوی سا یا نفس په سختۍ اخلي, تبه لري, ټوخیږي او سینه یې یو ډول خاص شغس کوي. اسهال او استفراق ورته پیدا کیږي او په شدید سینه بغل کې د ماشوم د خولې چار چاپیر شنه شي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته له داسې میرمنو سره غږېدلی وو چې ماشومان یې د سینه بغل له وجې بستر وو.
داسې وه چې اول چې وشه زیر شو, داسې څلوېښت شپې څه بې وتلې وستې زیر شو. دغه نه اخر که کای شوري که تبه وې راغله, درېیم اسلرم اشپد وو, املا به پرتله داسې به وراتلم نه, داسې به پرې راغله, داسې بې وکړو سې داسې نېغ نېغ به ورات دغه خپل ځونته داسې نکارې چویش کوي.
ټوخیږم
یو نمبر بوټ خدای راته خدای ډېر نه ده.
تبه کوي؟
تبه کوي.
سره کوم تبه کوي؟ څومره شدیده؟
خسره ګرم تبه ورشي. وینه داسې نه تکښنه وو پرڅې کې سي شین شپ سي وینه منډو سا وکو چا وینه ټیس وینه وکړي توش دا مشکل کې ده.
ترې نمبر توه
رحیمه
په چا سره بيستاري دلته
زه زوي سره مې
دره توه په زوي دي څه سوي دي
درې عملې په باندې راغلي څه سوي خي
دا چې بیرون ګرځي ته شي ورا هوندې اوس خو اواز سړه ده. آیا ګرمې ساتي؟
او کورته ورته غونډه بنینو نه لاندې لپاسه بل کورته ورته غونډه ما خویوان د بیا د یو شبه خلاص بیرته وزي باندې باسي
کوټیم څنګه دی یخې د کتاب دی
کوټی یخې د بخاری می یخې ده بخاری می یخې
د ماشمان څومره بیرون ګرځي
څه ټول اورز باندې ګرځي نو
سینه او بغل سره څومره تبه کوي؟
نو څلور تبه م کوي, پنځم کوي, دوامدارم دسې کنه مسلسل درې تبه م کوي, دوام کوي. نو داسې څه وخت دایو ته زروسله سینه بغل زر شکیږي بیا یې اتبه م زر شکیږي.
برښنا
لکم جراغلې
ورتي نامنه
دلته چا سره بيستاري
زويسه
څه پیسې وې دي؟
سینه بغل و
تک سره ته وکړه څنګه سینه بغل سره
سینه بغل یو ټوخی دا پیزه بندیدار زه شي کړو تک شین شو شو دی خړل پس کای کوله او ټوخی دا ډیر
هلته چې بيستار سوي کنه اوس وضعیت مخ په کېدو ده څنګه؟
او ډیر او نور وضعیت ډیر خرابونه چې ډیر خره
لکلیو او بونډوس خه به داسې کسان هم د خپل ماشمانو د درملنې لپاره خارته راځي چې دلته د شپې تیرولو لپاره ځای نه لري. بی کسی، بی وسی، نابلدی، سړه هوا هغه څه دي چې د دوی ستونزې څو برابر زیاتوي. اته اتیا کلن مارجان چې خپل مسای د درملنې لپاره راوستلی وای، نږدې دی چې دی خپل هم د یخنۍ له امله سینه بغل شي.
پارکیه نه دی ښه وای چې ووایي چې ښه شوی دی، خو چې دغه ووایو خامخا سوړه به دوی کېږي. ای مریضي کې سینه بغل شي، ویته یې چې سینه بغل شو، خو دغه میږه وایي چې عین خو به خرڅایي وي، سوړه وي، په لیاره کې دا تکلیف وي، بیا هلته دخلول وي، بیا اکسره وغوړي، ټیس وغوړي، دا ته بدیا نه نه عین همدغه ضرورت خو یې میږه پزوب خو ښه پزوب یې سوړه دی، خو یخ دی د جمات کو، خو سوړه و دی بسترې ته هم لوس نه ورسه د په جمات کې خو داسه نه وي.
ډاکټران وایي د دې لپاره چې ماشومان مو په سینه بغل اخته نشي، په سړه هوا کې ګرمې جامې وراغوندئ، خونې تودې ساتئ، ګرم خواړه ورکړئ، او تر ټولو مهمه خبره بیا ماشومانو ته واکسین کول دي. نور معلومات په یو مرکه کې د ساعت طفل د روغتون له رئیس نورالحق یوسفزي څخه اورو. نوموړی لومړی د سینه بغل په خطرونو راته غږیږي.
سینه بغل د افغانستان او افغانستان ته ورته مخبوبه هیوادو کې د مړینې لومړنی عامل دی د تعداد له نظره په ماشومانو کې، خصوصا په هغه ماشومانو کې چې عمرونه د 50 کال نه راښکته، بیا په هغه ماشومانو کې چې د 1 کال نه راښکته وي، دا نو تقریبا ډیر تهدید کوونکی او وژونکی ناروغي ده.
د سې شمیر راته ویلې چې مثلا په افغانستان کې یا په نړۍ کې هر کال په تیرې بیا دغه وخت اواز سړیږي، په کوم شمیر ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي؟
د شمیر له نظره د ماشومانو اصلا دغه ناروغۍ چې دي، خصوصا میکروبي ناروغۍ، دا په مجموع کې موسمي سبغه لري. دوبي کې یا په ګرم هوا کې تاسو لیدلی چې د اسهالاتو او نسناستي امراض زیاتیږي، یا د هضمي سیستم میکروبي ناروغۍ زیاتیږي، او په ژمي کې که تاسو متوجه شئ د تنفسي ناروغۍ په مجموع کې د ریزش، زکام، نشورو، د ستوني د درد او بالاخره د سینه بغل پورې. خو سینه بغل په دې ټولو کې خطرناک دی، او تقریبا د افغانستان هغه سروې چې ښیي د ټولو مړینو د 15 کالو نه ښکته ماشومانو کې د ټولو مړینو 20% پورې همدغه سینه بغل تشکیلوي، او ورپسې بیا اسهالات او په همدغه ترتیب بیا خوارځواکي او نور عوامل دي چې د مړینې باعث کیږي.
کله چې یو ماشوم په سینه بغل اخته کیږي، د څه ډول نښې نښانی؟
د سینه بغل لومړی نښه چې ده، هغه ټوخی دی. د ټوخي سره سم د تنفس تعداد زیاتیږي، یعنی ماشوم تنفس تعداد زیاتیږي او تیکی وهي، او په زمن کې کله چې سینه بغل شدیدیږي، که موږ د ماشوم لمن پورته کړو، د ګیډې پورتنۍ برخه او د صدر ښکتنۍ برخه، یعنی سینې ښکتنۍ او د ګیډې پورتنۍ برخه چیرته چې دغه د ایجاب حاجز عضله ده، یعنی د صدر او د بطن په دې سرحد کې، دلته فرو رفتګیانی د هر تنفس سره ایجادی کې چې موږ ورته چستن راوینګ وو، دا د سینه بغل د شدیدېدو عامل دی. هر څومره چې سینه بغل شدیدېږي، بیا ورسره کېدای شي چې د ماشوم روحي او رواني حالت هم ښه نه وي، او ماشوم خوابالود او کله کله حتی بیهوش او کوما ته لاړ شي.
د دې لپاره چې ماشوم په سینه بغل اخته نه سي، د وقایې لپاره کورنۍ څه وکړي؟
د سینه بغل د مخنیوي لپاره ډېرې اسانې لارې دي. اول واکسینونه. د سینه بغل تقریبا 80% لامل دو میکروبونه دي، چې هغه یو موږ اچ انفلوئنزا وایو، او بل ته نوموکوک وایو. دغه ستریپتوکوک یا نوموکوک همدارنګه اچ انفلوئنزا د 80% سینه بغل ناروغیو لامل ده، په هغه ماشومانو کې چې عمرونه د 3 میاشتو نه پورته او د 15 کال نه ښکته وي. نو که چیرته موږ خپل ماشوم ته واکسین وکړو، دغه 80% خطر کمیږي. او ورسره نور خبرې چې ډېرې مهمې دي، مثلا د ویټامین ای ورکول، دا په خپله ماشوم ته مقاومت ورکوي، او بل دا چې د نورو واکسینونو تطبیق په خپل وخت، ځکه چې که ماشوم مریض نشي، مقاومت نه راټیټیږي. او بل مهمه خبره دا سالمه تغذیه. هغه ماشومان چې نوي پیدا کیږي، زر تر زره باید د مور شیدې ورته شروع شي، تر شپږو میاشتو د مور شیدې خالص ورکړل شي، او د شپږو میاشتو نه وروسته متممه غذا شروع او دو ورکولو تر دو کالو پورې دوام ورکړل شي. د ټولو ماشومان لپاره د دې خاطر ښه ده چې د مور په شیدو کې بر علاوه د چې انرژي شته، ټول ویټامینونه شته، د ماشوم د مړښت سبب کیږي. په دوی کې داسې مواد شته چې ماشوم ته د میکروب په مقابل کې مقاومت ورکړي. بل خبر دا ده چې ماشوم ته خه تغذی خه غذا او د ماشوم ګرم ساتل او د کوټو ګرم او پاک ساتل او د کوټو د هوا تبدیلول په حد اقل په ورځ کې 2 ځلې او په زمن کې د سون د موادو د هغه سون موادو چې هغه ډیر بې کیفیت دي هغه محیط په اصطلاح خرابوي هوا خرابوي داغه نه باید استفاده ونی شي او په کور کې زیات دود او لوګي او بې نظافتي نوی همدغه سه ډیر کوشش وشي چې محیط پاک وي په هر درې میاشتو کې یو ځل حد اقل کا جوړم وي د طبي معاینې لپاره کلینیکونو ته ورول شي چې تر څو چیک شي چې په هغوی کې کوم مخفي مرض موجود نه وي.
دا خو د شنه او بغل له ناروغۍ نه په وقایه باندې مو خبرې وکړې که راستو دې ته چې کله یو ماشوم په شنه او بغل باندې اخته کیږي له ده سره باید څه ډول چار چلند وسي؟
مهمه خبر دا ده چې که چېرته مور متوجه شوه چې ماشوم ټوخیږي په زمن کې تنفس تعداد زیات دی زر نفس اخلي یا مثلا دغه د پزې مناخر د پزې د تنفس چې کوي پزې الوزي کنه که ګوري ماشوم ټوخیږي تعداد تنفس زیات دی پزې الوزي د تنفس په وخت کې دا په دې معنا چې دا ماشوم شدید سینه بغل دی. دغه وخت ډیر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي تر څو هغه په اصطلاح منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي په کلینیک کې تداوي شي او یا هم شفخانه ته د بستر لپاره لاړ شي. خو که چېرته دوی متوجه کیږي چې په کور کې یو ماشوم دی مثلا ټوخیږي تنفس تعداد زیات دی ډیر ښه خبره دا ده چې دغه ماشومانو ته به اول کنټرول شي د دوی د کور هوا باید تبدیل شي بل دغه ماشومان ډیر ونه پوښل شي او ډیر شخ ونه تړل شي د دوی تغذی ته ادامه ورکړل شي خصوصا که دا شیرخواره دی یعنی د مور شیدې خوري د مور شیدو ته ادامه ورکړل شي په زمن کې هر څومره زر کولی شي دا باید کلینیک او ډاکټر ته ورسول شي تر څو مناسبه تداوی ورته ورکړل شي.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا کورنۍ پخپله درملنه کوي د بیلګې په توګه د سینه او بغل په وخت کې د ماشوم سینه ورته غوړي بیا پلاستیک بیا چی او دې ته ورته نورې درملنې په دې اکل تاسو څه وایئ؟
ګورئ بعضې پریکټیسونه په کورنیو کې ښه پریکټیسونه دي او بعضې پریکټیسونه غلط دي. ښه پریکټیسونه دا دي که تاسو متوجه شوی یاستئ که چېرته ماشوم په سینه او بغل اخته کیږي هغوی ته مثلا ګرمې شیدې ورکول کیږي مثلا په شیدو کې کورکمن اچول کیږي یا مثلا دوی ته جوشاندې ورکول کیږي کنه لکه د ګل ختمی جوشانده او یا مثلا دوی ته ډیر اوبلن ګرم خواړه ورکول کیږي دوی ته ګرم لباس وراغوستل کیږي کوټه د دوی ګرمی کې دا داخلي خبرې دي. خو په سینه مثلا د پلاستیک خودل د سینې غوړ کول بیا خصوصا د سینې شخ تړل حالت نورم خرابوي ته بیای
یعنی باید ډاکټر ته مراجعه وسی او له ډاکټر نه مشوره واخستل شي.
حتمی ده ځکه چې دا سینه بغل عادي ناروغي نه ده لکه چې ما مخکې عرض وکړ دا تقریبا د ټولو مړینو 10% جوړی نو دا خطرناک او وژونکې ناروغي ده. که چیرته ماشوم په سینه بغل اخته کیږي خطر د شته چې خدای نه خواسته دا ځای شي که چیرته توجه ورته ونشي او ډاکټر ته وینه وړ شي.
ډیر زیاته مننه رئیس صاحب زونده اوس
مننه له تاسو.
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چی است الله ممال او ملګری
دیو شی ټول ملت تور په ګټه کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو او د ورزش مینوالو ستړي مشي د لوبو ل میدان یوی بلی ونیزی خبرونه تمو ز اکرام الله اکرام هرکلی کوم په دې هله چې روغ صحت ولري د نن خبرونه کې اوري چې د ویلچر باسکټبال د ملی لوبډلې هغه افغان لوبغاړي چې په خو فلج د خو د بریا لپاره لوړې اراده لري درشان به مو د افغانستان د فوټبال د ملی لوبډلې د پخوانی لوبغاړي ګلمینی له ژوند د خبر کړو ګلمینی ولی په نړیوالو سیالیو کې برخه نشو اخیستلای
تر یو ورور مې ورته ونه وای چې تاسو خور فوټبال کوي او تاسو د سی بیننګ تاسو ول د سی پرې د خپل خور چې فوټبال وکي
آیا ګلمینی اوس هم ورزش کوي په دې خبرونه کې ورسره بشپړه مرکه اوري خو په فایل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه اوروچه رحمت الله افغان وړاندې کوي
د افغانستان د خجنه فوټبال لوبڅاران د مرکزی اسیا په سیالیو کې ګډون کوي د افغانستان د فوټبال فدراسیون مرستیال ویان شمس امینی ازادي رادیو تول د افغان لوبڅاران او مرستندوی لوبڅاران د مرکزی اسیا د فوټبال اتحادیه له لوري دعوت سوي دي خغلی امینی زیاتوي یاسمین حیدری او فرشته شیخ میری د دویم ځل لپاره درویش کلنو خجنه لوبو کې د لوبڅارانو او قضاوت کوونکو په توګه ګډون کوي د غلوبې چې اوس مهال روان دي د دې اتحادیه شپږ غړي هیوادونو لوبغاړي پکې ګډون کوي چې د دولس لوبڅارانو او مرستندوی لوبڅارانو له لوري څارل کیږي له دې وړاندې افغانستان په ورته لوبو کې هم لوبڅاري کړې وه افغانستان ایران تاجکستان قرغیزستان ترکمنستان او ازبکستان ته مرکزی آسیا د فوټبال اتحادیه غړیتوب لري د غورواله د لومړی دسته فوټبال لیگ سیالي د اتفاق صحت عامه ټیم په ترولي سره پای ته ورسیدې د غورواله د فوټبال فدراسیون امیر محمد غورین نازادي رادیو ته وویل چې دغه سیالي لا تیرې به مشتره هیڅ د شپږو ټیمونو په ګډون د غورواله په تیبره ولسوالۍ کې روانې وي د دغه سیالي دویم او دریم مقام شاهین او د کوهستان ټیمونو تر لاسه کړل د غورواله د ورزشي مسولینو په خبره د دغه سیالي هدف د غور منتخب ټیم لپاره د غورو لوبغاړو پیژند دلدی او د کرکټ د 2019 کال د لسوریزو سیالیو جا مراټه عرب نیز لوبډل خپل کړ د دغه سیالیو په پایلوبه کې چې تیر شپه د ډیکن او مراټه لوبډلو ترمنځ وسوه ډیکن ګلډز لوبډلې په پرلا سورونو کې یوازې اته یې منډې وکړې په دغه لوبه کې افغان محمد شهزاد هم ولوبید نموړي په بالونو کې څوار لسمنډې وکړې او ژر وسوځید د یاد هدف په تعقیب عرب نیز لوبډلې توبهنه پیل کړه چې د سیالی په اتم اور کې لوبه وګټله او په دې سره د 2019 کال د لس اوریز کرکټ سیالي جام خپل کړ نجیب زدران او حضرت زازای حق دو افغان لوبغاړي دي چې په عرب نیز لوبډلې کې لوبيږي
درنو اوریدونکو زموږ له ازادي رادیو ناوړې شپږویش کلن نیلو فرچې د طالبانو د حکومت پر مهال په یو پیخه کې دواړه پخې فلج شوې دي خو دا لا ژوند ته نه ده تسلیمه شوې نیلوفر بیات اوس مهال د افغانستان د ویلچر باسکټبال لوبډلې لوبډل مشر ده او د افغانستان په استازیتوب په نړیوالو سیالیو کې برخه اخلي لیمی هادی د اغلی نیلوفر په شخصي او لوبیز ژوند راپور برابر کړي
نیلوفر بیات دو کلنه وه چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر مهال په یوې راکټي حمله کې یې دواړه پښې فلج شوې اوس شپږویشت کاله عمر لري د څو جراحي عملیاتو په ترسره کېدو یې لا هم پښې ښه حرکت نه لري خو له دې هر څه سره سره د بریا لوړو پوړیو ته رسېدلې دا د افغانستان د ښځینه ویلچر باسکټبال لوبډلې لوبډل مشره ده اغلې نیلوفر وایي لوی کارونه سالم بدن ته نه بلکې لوړو ارادو ته اړتیا لري
موږ ځینې کارونه کوم متفاوت له هغه کسانو چې معلولیت نه لري ښایي په یوه اوږده لاره هغوی زر لاړ شي خو موږ لږ ځان سره ځو خو ځو هغو هم باسکټبال لوبه کوي په درېدو سره موږ هم همدا لوبه کوو خو له ویلچر سره مو دروند کار کوو او دا د دې ښکارندوی کوي چې زموږ توانایي ډېره ده
د افغانستان ویلچر باسکټبال فدراسیون په 2015 میلادي کال کې جوړ شوی دی چې د څلورو ولایتي لوبغاړو سربیره د ویلچر باسکټبال 12 ملي لوبغاړي لري ټاکل شوی چې دا لوبډله د روانې نومبر میاشتې په دیرشمه نیټه د توکیو 2020 میلادي کال نړیوالو سیالیو لپاره تایلند هیواد ته لاړ شي
هدف اصلي مو
فراتر از علاقمندی از اینا بوده.
زموږ اصلي هدف د دوی لیوالتیا لوړ نه دی، او موږ غواړو چې د ټولنې لیدلورې د معلولینو په حق لا تغییر وکړي. زموږ انجونې معلولیت لري، موږ غواړو زموږ انجونې د دغه سیالیو په ګټلو هم ځان هم کورنۍ او هم ټولنې ته افتخار وسي،
هم افتخار برای خود باشن هم برای جامعه.
د دغه لوبډلې غړي وایي چې یو شمېر افغان مېرمنې به معلولې وي خو ناتوانې نه دي، او کولای شي د ټولنې په پرمختګ کې رول ولوبوي.
باوجود کې معلول استم،
سره له دې چې معلول کولای شي چې ورزش وکړي او کولای شي هر څه وکړي او کولای شي خلاص تر وړنه د هیواد لپاره شي. کله چې معلول شي نه باید دا فکر وکړي چې زه معلول نیم او هیڅ هم نشم کولای.
د سری صلیب نړیواله کمیټه د افغانستان د ویلچر د باسکټبال د ملي لوبډلې ملاتړ کوي.
ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 100.15 او په ټوله سیمه کې په منځنۍ سپه 2.89 رڼا اوریدل شي. اوس هم د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبغاړي ګلمینی د ژوند په اړه معلومات درکو. دا افغان لوبغاړي د کورنۍ ستونزو له امله نه ده توانېدلی چې په نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي.
ما نوم ګلمینه ده، څلور کاله کېږي چې په ملي ټیم کې فوټبال کوم. ما په مکتب کې نجونو سره لوبه کوله، د هغې نه بعد ما زه ملي ټیم ته انتخاب شوم او راغلم دلته مې فوټبال.
هغه وخت چې تاسې په ښوونځي کې وای او د نجونو سره مو فوټبال کوه، هیله مو درلوده یا داسې یو فکر مو کله کړی و چې یو وخت تاسې د افغانستان په نمایندګۍ باندې ملي ټیم ته ځئ او بیا په نړیوالو میدانونو کې لوبې کوئ؟
خو ډېر کوشش هم کول، دا علاقه هم وای چې ملي ټیم ته راشو او ډېر وخت هم زیار وویستو چې بیا انتخاب شو ټیم ملي ته.
بیا چې کله په لومړي وار باندې تاسې انتخاب شوی او راغلی د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي لوبډلې ته، دا وخت تاسې کوم ډول احساسات درلودل؟
ډېر خوشحاله و او ډېر زحمت مې ایستلی و او د خپل زحمت ثمره ما هغه وخت ولیده چې انتخاب شو ټیم ملي ته.
بیا تاسو د هغې نه وروسته کوم ځای ته لاړئ، په کوم ځای کې مو مسابقې وکړې؟
ما فامیلي اجازه نه درلوده، د هغې خاطره د همغې خاطره بیا ټیم ملي کې سفر ته هم نه وم تللی، د همغې خاطره نور مې نه شوای کې ادامه ورکړم.
کورنۍ اجازه در نه کړه چې تاسې د فوټبال د ملي لوبډلې سره بهر ته لاړ شئ؟
نه، اجازه یې رانه کړه، د همغې د خاطره مې بیا خوشی کوټیم نور مې اشتراک نه کوم.
د اجازه مو درلوده چې لږ تر لږه په داخل کې په فوټبال کې برخه واخلئ؟
هو، په داخل کې مې درلوده، خارج ته مې اجازه رانه کړه.
ولې دلیل سو کورنۍ سو سوال یعنی ولې تاسو ته اجازه نه درکول کېده؟
خپل فامیل مې اجازه راکوله، خو د خپلوانانو مونږ د میدان شاریو اول ته ډېر مونږ قوم خیش کړي، ډېر پښتونان دي، دغه خاطر اجازه نه راکوله چې فوټبال وکم. دلته هم چې راتلم خپل فامیل مې خبر و، خو نور خلک نو خبر چې ما فوټبال کوم.
دا یو د ویر یو حالت په تاسو باندې تابن چې خپل کورنۍ خبر او شاوخوا نه دي خبر، دغه د هغه د ویرې حالت کړه تر لږ بیان کې، مثلا په هغه وخت کې چې تاسې به راتلئ فوټبال ته خلک در باندې نه وو خبر، یعنی له څه شي ډارېدی اصلا تاسې؟
خو همدې نه ډارېدم چې ما پلار مې ونه درې یا ورور مې ورته ونه وایي چې تاسو خور فوټبال کوي او تاسو داسې بېننګه، تاسو ول داسې پرېږدئ خپله خور چې فوټبال وکړي. بیا ځکه چې دلته راتلم خپل مخ مې پټو، نه مې پرېښودو چې د تلویزیون راډیو کې یا تلویزیون کې ما هېڅ مصاحبه نه کوله، مخ مې پټو چې یعنی وی نه ګوري کوم میډیا کې دی.
فکر کوئ چې فوټبال کول یا ورزش کول په دې ټولنه کې د یوې نجلۍ لپاره په ځانګړي ډول د پښتني نجلۍ لپاره دا د پیغور سبب دی؟
خو نه دی، ما په نظر خو نه دی، خو خلک په خاص سترګه ورته نه ګوري، په ډېر ټیټ ورته ګوري. څوک چې فوټبال کوي یا ورزش کوي هغې ته ارزښت نه ورکوي، دی خلک نه دي، څه رقم ورسره صحیح رویه نه کوي، حتی د هغې کورنۍ ته نه ورځي. همدغې خاطره وی تاسو مثلا یا لور یا دی ورزش کوي، د هغې خاطره ورسره افتامد اتا نه کوي.
تاسو سره په ملي ټیم کې نورې پښتني نجونې لوبغاړي وي؟
هو، درې څلور دانه وي، خو هغوی اجازه درلوده ما نه لرم.
د کورنۍ یا د خپلو خپلوانو مخالفت د دې لامل شو چې تا فوټبال ترک کړو؟
هو، همدا خپلوانانو خبرې ده، زه دا باعث شو چې زه نور فوټبال نه کړم.
اوس هم فوټبال کې؟
اوس هم کوم، اوس په خپل کلب نه کې اول نه دی هغې کلب نه ملي ټیم ته راغلم، په هغه کې فوټبال کوم، ما نجونو سره نور په ملي ټیمو کې فوټبال نه کوم. هو زه رابیګری لسانس سیمې ویلې ده او فعلا خو کوچنګ نه کوم، ما تصمیم لرم په آینده کې یو ټیم ولرم. زه غواړم چې په فیفا کې هم د بین المللي فوټبال چې ده په هغې کې ډایرکټر تخنیک اوسم او نجونو ته خدمت وکړم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی غړی ګلمینا وچی د خپل ژوند په اړه غږیدله. په همدې سره زموږ د نن ورځې د لوبو له میدان خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا د الله په امان.
ازادي
راډیو هر ځای له تاسو سره.